مشال ریډیو ده. دا وخت په پېښور کې د مازیګر 4 بجې سوي دي. نن د سه شنبه یا نهه ورځ او د 2011 میلادي کال د مارچ د میاشتې 22 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال ریډیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. پر روان خبرونه کې به واوري چې د کوټي د سورنج په کویلې کان کې تر 14 ورسته د درود څلويشت کال کیندونکو مړي رایسل سوي دي. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو په لومړي سر کې به فرخنده وزیر ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
نن با د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د پارلمان غړي غونډې ته وینا کوي. د کوټې د کویلې په کان کې تر 14 ورستو د وجل شو شمیر درې سلويختو ته رسیدلې ده. اسرایلی پوځ د غزې په پټۍ د اورپکو په زینو بمباري کړې ده او د لیبیا حکومت وایي د ائتلافي ځواکونو په بریدونو کې نور عام وګړي هم وجل شوي دي. د خبرونو تفصیل. نن با د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د نوي پارلماني کال د پیل کېدو وروسته د پارلمان غړي غونډې ته وینا کوي. آصف زرداري دا وینا په داسې حال کې کوي چې د پیپلز ګوند او د نورو سیاسي ګوندونو ترمنځ په یو شمېر ملکی مسلو سخت اختلافات رامنځته شوي دي او ملک د اقتصادي بحران او بدامنۍ سره مخامخ دی. پاکستان مسلم لیگ، نون او کاف ډلو له وړاندې نه د زرداري د دې وینا پر وخت ځینو اختلافاتو له وجې د احتجاج دمکي ورکړې ده. بلخوا په اسلام آباد کې واکمن پیپلز ګوند مشران په دې هڅو کې بوختي ناراضه سیاسي ډلې د احتجاج نامه نکړي او د پارلمان په دې غونډه کې ګډون ته رضا کړي. د مسلم لیگ نون ډلې لخوا د اپوزیشن مشر چودري نثار علي ویلي باید د آصف زرداري د وینا نه وړاندې ټولې مسلې هوارې کړل شوي وي او ټول سیاسي ګوندونه یې په اعتماد کې اخیستې وي. دا به اول ځل وي د پاکستان یو منتخب ولسمشر د پارلمان ګډې غونډې ته په څلورم ځل وینا کوي چې دغه لپاره یو شمېر سیاسي مشرانو ته بلنه هم ورکړل شوې ده. د بلوچستان د کوټې د سیورنج د سکرو یا د کویلې په کان کې د 14 ورستو د وجل شوو درې سلويختو کسانو مړی راوستل شوی دی او خپل سیمو ته لیږل شوی دی چې اکثرو پکې د سوات او شانګلي سره تعلق لرلو. لسمه د مشال ریډیو د خبريال وینا سره سم په دې کان کې د خالی او اتوار ترمنځ د شپې د ګیس لکبل 14 شوی و چې بیا دا کان تباش ولو. دوه اونۍ مخکې په بلوچستان کې دا کان خطرناک ګرځول شوی و، خو د کانونو د مشر سارون کی افتخار احمد په خبره دا خبرداري لپامه وغورځول شو. دا کان د پاکستان د مادنیاتو د پرمختګ د سرکاري ادارې تر واک لاندې راځي چې یو ټیکدار ته یې سپارلی وو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي د دوی امنیتي ځواکونه به د روان کال په جولای کې د هیواد په اوو برخو کې د امنیت ذمہواری په خپل لاس کې واخلي. دا به د 2014 کال پورې د افغان پوځ او پولیسو لخوا لومړی ګام وي چې د خپل هیواد د امنیت ذمہواری قبلوي. په دغو ځایونو کې لشکرګاه، هرات، مزار شریف، مهترلام او لغمان شامل دي چې افغان ځواکونه به امنیت په لومړي پړاو کې سنبالوي. په جاپان کې د فوکوشیما لزپل شوی اټومي پلانټ لوګي او بخارات نور هم زیات شوی دي. که څه هم د دې زلزله ځپلې پلانټ حالت خراب دی، خو د اټومي انرژي د نړیوال ادارې IAEA مشر یوکیو امانو وای هیڅ شک نشته چې پر دې بحران به کابو اومندې شي. البته امانو د ملګرو ملتونو د اټومي چارو د سار ادارې ته وویل د اټومي حفاظت په ترڅ کې به د IAEA د بیا کتنې رول ته ضرورت وي. د جاپاني کابینې یو وزیر یوکیو ایدانو وای
دغلته خلک د حالاتو جایزه اخلي. په دغه ځایونو کې داسې هم نه ده چې د تابکاری له امله به د خلکو په صحت ژور اثرات وغورځيږي، خو موږ دا یقین لرو چې د دې تابکاری اثرات به د اوږدې مودې پورې نه وي.
د فوکوشیما په ډایچی پلانټ کې کارکونکي په مسلسل ډول د بټو د سړولو په کار کې بوختي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د لیبیا حکومت وایي د ائتلافي ځواکونو لخوا د میزایلو په بریدونو کې نور ولسی وګړي هم وژل شوي دي. د یو شمېر هیوادونو ائتلاف د لیبیا په فضا کې په الوت د بندیز لپاره له درو شپو راهیسې د راکټي بریدونه کوي. د لیبیا په مرکز ترابلس کې د واکمن کرنل معمر قذافي له کلا سره نږدې د جنگي جازونو لخوا د میزایلو او چاودنو آوازونه اوریدل شوي دي. همدا مهال د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي هیواد به په ورځو کې دننه د لیبیا د خپل مشرۍ دنده نورو تسپاري او دا به یقیني کړي چې د کرنل معمر قذافي پر ضد د ملګرو ملتونو فیصله کې ټول ملکونه شامل دي. اوباما زیاتوي
it is U.S. policy that Gaddafi needs to go. And we've got a wide range of tools in addition to our military efforts to support that policy.
اوباما وای د امریکا عمل به محدود وی او د دې مشری به هم تر لګې مودې وی په چلی کې خاغلی اوباما د خپل خبرو پر مهال ویل البته د واشنگتن د ریز دادې چې مو مرکزافي باید استفا ورکړي او وروسته خبردا چې د بحرین د بهرنو چارو وزیر شیخ خالد بن احمد الخلیفہ نن ترکی ته ځي چې د هغه هیواد له مشرانو سره د خپل ملک ته ناارامۍ په اړه خبري وکړي د ترکی د بهرنو چارو وزیر احمد داوود اوغلو له سی ان ان ترک ټلویزیون سره د خبرو پر مهال ویلي هیواد یې په بحرین کې د ناکرارۍ په اړه اندېښمن دی ځکه چې دا کېدای شي نړیواله شخړه رامنځته کړي په بحرین کې شیعهګان په اکثریت کې دي او د سنی بادشاه د واکمنۍ خلاف یې مظاهرې پیل کړې دي خبرونه ختم شول
خبرونه مولا مشال ریډیو څخه واوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول په روان خبرونه کې مسلسل لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي په خبرونه کې به واوري چې د کوټي په سترنج کویلی کان کې تر چاودنې وروسته د درود سلویش کان کیندونکو مزدورانو مړی رایستل سوي دي یو کان کیندونکی د مړو رایستلو د ځنډ په حق له حکومت ګیله کوي
د ګورنمنت د غوښتنې نمایندې څوک نو او دا هغه ځکه د خپل وکران چې د کناغه د خپل عزیزان قربان دغه کار کوي
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په هیواد کې د هغو سمو اعلان کړی چې په لومړي سر کې به امنیت افغان ځواکونو ته سپارل کیږي د امریکا او نړیوال ټولنې د همکاري په اړه کرزی وایي
د امریکای د متحده ایالاتو سره زموږ د ګډې همکاري او دوستۍ ادامه زموږ د خارجي او امنیتي سیاست له اساسي ستنو څخه ګڼل کیږي
او د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری به نن د پارلمان ګډې غونډې ته وینا کوي د خبرونې په پای کې ونیس پروګرام په ماتس تیر شو وطن اوریدل هم مه هیروي زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري ګران اوریدونکو راځو خپل لومړی راپور ته د کوټي د سورنج د کویلې په کان کې تر چاودنې وروسته د درود سلویشت کان کیندونکو مزدورانو مړی رایستل سوي دي او د اکثرو مړی خپل سیمه ته لېږدول پیل سوي دي په دې مړو کې د زیاترو تعلق له سوات سیمې سره دی نور حال له کوټي څخه د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر په خپل دې راپور کې راکوي
د سورنج سیمې د کویلې د کان په چاودنه کې بند پاتې کسان ټول مړه شوي او هم د چارواکو په وینا د ټولو مړي رایستل شوي دي مرستندوی ډلې تر 1550 ساعته کار وروسته په دې کې بریالي شوې چې ټول مړي له نړیدلې کان څخه راوېستل د همدې کان د مشرانو په وینا ډیری مړي خپل سیمو ته لېږدولي خو ځینې لا هم د لېږدولو په حال کې دي د دې پیښې د ورستي حال په حق له ډایرکټر جنرال ماین اعظم کاکړ داسې وویل
43 کسان وایسته یا فلال کوم مسار اسلام له اوسه د عقیدې د ګرد کسان وایسته فلال خوندا وایز الله تعالی روانه یا دا کوم لګیا دی بس کوسپور کسان خو لګیا دی جنرال کیو کار خو لګیا دی
د ډی جی ماین په وینا تقریبا ټول مړي رایستل سوي دي دغه څه ډول راوېستل سول لنن سره په دې درو ورځو کې دلته امدادي کارونه چا او څه ډول کول نعمت الله چې په خپل هم یو مزدور دی په حق لري دا سراته ویل
د ګورنمنت د غوښتنې نمایندې څوک نو او دا هغه ځکه د خپل وکران چې د کناغه د خپل عزیزان قربان دغه کار کوي او پر ریسکیو اپریشن کې دا خپل خلکو کار کوي او د ګورنمنت د خوایز قسم د څنډه مرات او نشي وزبر دی مثال د ځرکم چې حالت ملګری راو ای د لسلس کسان په شیفت کې د نن اتلو کار کوي درې ګنټه څلور ګنټه به ریسکیو کار وکړي بیا براو ته هغه بسټرس بیا نور لاړو چې لاشونه ریکور کول کنه نو چې دا براو تل بیا چې د نور لس د لس کسان کې چې بتلی نو هغه سره دغه د نن چې هغه لایتون ورته وایي
د مزدورانو د اتحادیه مشر لالا سلطان بیا له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل دغه پیښه یوازې د کان د مشرانو د لالچ له امله سوې لالا سلطان په دې ډول کې وویل
دا واقع چې وسو دا د غفلت او د لاپرواهي وجه نه ده دا د لالچ وجه ده هغه ځای چې نشاندهي یې سوی و دا ښکار سوی و چې په دې ځای کې ګیس دی او دالته به نږدې نه ورځي یا یې ولې دا ځای کې بلاسټنګ وکړي د بارودو او د بارودو بلاسټنګ چې دی دا منع دی ژر سره ستنه نو خو لالچ دی که نه زیات سے زیات کوئله را ایستل د دې په نتیجه کې دا انسانان خوران مړ
په دې سربیره چې د بلوچستان وزیر اعلی نواب اسلام رئیسانی تر دې پیښې وروسته د یوې کمیټې د جوړېدو امر کړی چې د ده په وینا د دې پیښې دې له هر اړخه پلټنې وسي، خو لالا سلطان د دې کمیټې نه بلکې د عدالت له لارې د پلټنو غوښتنه کوي. بیا هم لالا سلطان
انکوائری کمیٹی چکم وقت جوڑ اس پر لینو حقا مائن زولر او سکدار حقا مستد برا اورور چیزی حقا خپل خورده جنہ سلی داگتا حقا پا دی خواب جنہی حقا پا دی خوشا لگی چی دا خلق مرسی او انکوائری کمیٹی انی پا دی وجی مزدہ نن دا مطالبہ وکر چی جوڈیشل انکوائری دیوی سی جج پا ذریع
مخ کی تردی دا دی بند پاتی کسانو شمیر دا پینزو سو پا شاو خواک یادیده، خو اوس وایي چې یوازې درې څلوېښت کسان په دې کې مړه شوي چې د اکثرو تعلق له سوات سره، ځینې له بلوچستان او د دوو تعلق له افغانستان سره شول سوی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوس هم په بلوچستان کې پاتې کیږو. د بلوچستان په ګوادر سیمه کې د نامعلومه کسانو په ډزو کې لږ تر لږه یوولس کارکوونکي وژل شوي دي. پولیس وایي وسلوالو کسانو د فرنټیر ورکس ارګنایزیشن په کیمپ برید وکړی او د پیښې له ځای څخه په تیښته کې بریالي شوي دي. نور حال له کوټ څخه د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر په خپل دې راپور کې راکوي.
د پیښې په اړه د ګوادر سیمې د پولیسو یو مشر محمد اسلام بنگولزی مشال ته وویل،
اس طرح کے جینی طرف ہے ایریا ہے پلیری، یہاں پہ چار موٹر سائیکل پہ
داد پلیری سیمه ده. ویل کیږي په څلور موټر سایکلو سواره اته کسان ورسره غلی وو او ډز یې پرې کړی دی چې یوولس کسان پکې مړه او دوه نور ټپیان سول. مړه او ژوبل کسان تقریبا ټول د بلوچستان نه بلکې د نورو صوبو اوسیدونکي دي. بلې خواته د ګوادر اسسټنټ کمشنر طلحه بیا وایي وژل شوي کسان د اف ډبلیو او او نیشنل های وی اتارټي خپل کسان دي. اسسټنټ کمشنر ګوادر زیاتوي، دغه کسان د اف ډبلیو او او نیشنل های وی اتارټي خپل کسان دي، مزدوران نه دي. په لینک سړک په لری کراس باندې د دوی په کمپ همدا برید د مازګر په شل منټه لپاسه پنځه بجې سوی. بلې خواته د بلوچستان د حکومت لخوا په خبرې سوی یوې خبر پاڼه کې د وزیر اعلی نواب اسلام رئیسانی لخوا ویل سوی په مزدورانو برید کول او د هغوی وژل یوه بلوچ ته هم نه هم خپلواکي ورکولی سي او نه هم په داسې قسم پیښو کې لاس لرونکي د ده په وینا د معافۍ وړ دي. هیردنوی چې په دې صوبه کې له څو کلونو راهیسې د ناامنۍ د نورو پیښو ترڅنګ له هدفي وژنو سره سره دلته په مزدورانو یا کارکوونکو هم ډزې سوي او ګڼ کسان پکې وژل سوي هم دي. د مزدورانو د وژنې د ډیری پیښو پړه بلوچ بیلتون پاله ډلې پر غاړه اخلي. په همدې صوبه کې ځینې بلوچ ملت پاله وسلوالې ډلې د ټوپک له لارې له پاکستان څخه د خپلواکۍ غوښتنه کوي او په همدې ترڅ کې بلوچستان له څو کلونو راهیسې د قسم قسم ناامنیو شاهد دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي. زموږ شغله مشال رادیو خبري او تاسو د نړۍ له حال خبرو. د ملګری ملتونو تر قرارداد وروسته پر لیبیا د نړیوالو ائتلافي ځواکونو لخوا بریدونه دوام لري چې معمر قذافي د مخالفو ډلو له وژنې څخه راوګرځوي او د عام ولس ژوند وژغوري. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګ په دې اړه یو راپور چمتو کړی چې تاسو پام ورته راګرځوم. د ملګری ملتونو تر سیوري لاندې پر لیبیا باندې د ائتلافي ځواکونو بمباري درې مشپه هم روانه وه او د هیواد د سرکاري رسنیو له وینا سره سم پلازمینه ترابلس په نشه سوې ده. د امریکا او اروپایي هیوادونو لخوا د لیبیا د حکومتي ځواکونو پر ضد دا بریدونه د دې لپاره روان دي چې قذافي لواکه لیرې کړي. په ترابلس کې د قذافي استوګنځای هم د دوهم شپې په بمباریو کې وران سوی وو. پر لیبیا روان تیری په 2003 کال کې تر عراق وروسته پر عربو هیوادونو تر ټولو لوی تیری دی چې د مارچ پر شلمه نیټه د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا تر هغه قرارداد وروسته پیل سو چې لیبیا یې د نه الوت سیمه وګرځول او نړیوالو ائتلافي ځواکونو ته اجازه ورکړه چې د عام اولس د ژوند ژغورلو لپاره پوځي عملیات ترسره کړي. بلې خواته د عرب لیگ مشر امر موسی پر روانو بمباریو نیوکه کړې چې په دې کې عام خلک هم وژل کیږي، خو بیا یې هم ویل دي چې دی د ملګرو ملتونو قرارداد ته احترام لري. بلخوا په اروپایي اتحادیه کې دننه جرمني د پوځي عملیاتو مخالفت کړی او په دې کې له برخه اخیستلو څخه انکار کړی دی، خو ویلې دی چې دوی به په بشري مرستو رسولو کې برخه اخلي. د ملګری ملتونو د قرارداد په اړه د روس د ولسمشر دیمیتری میدویدیو او د وزیر اعظم ولادمیر پوتین ترمنځ هم اختلافات څرګند شوي دي. د راپورونو سره سم روسي ولسمشر د قرارداد ملاتړ کوي، خو وزیر اعظم بیا دې ته په شسترګه نه ګوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په چلی هیواد کې بی خبری غونډې ته د وینا کول پر مهال وویل چې امریکا د قذافی د لری کولو په حق کې ده، خو د نړیوالو ائتلافي ځواکونو هدف بیا لیبیا د نه الوت سیمه ګرځول او په دې هیواد کې د اوږدمهاله شاهي ځواکونو لخوا د عام اولس د وژنې مخنیوی دی. اوباما زیاته کړه چې امریکا به د پوځي عملیاتو مشري ډیر ژر یو بل هیواد ته وسپاري.
And we've got a wide range of
دا د امریکا تګلارې دا چې قذافی بځي او زموږ سره په دې لړ کې ډیر څستا او د دې سربېره به پوځي هڅې هم کوو چې زموږ تګلارې پر مخ بوزدي.
د امریکای پوځ یو مشر کمانډان جنرال کارټر هم چې د امریکا له اړخه د افریقا د کمانډي چارې په غاړه لري وویل چې تر اوسه څومره عملیات تر سره شوي دي په هغوی کې ټاکل شوي مقاصد لاس راوړل شوي دي. د روانو پوځي عملیاتو په اړه جنرال هم وویل چې د دې مقصد د لیبیا د حکومت د مخالف ډلې ملاتړ نه، بلکې د عام اولس ساتنه ده.
زما هدف دا نه دی چې د لیبیا پر واکمن مومر قذافی برید وکړم، او موږ دا کوو هم نه. موږ د ده یا د ده د ځای زګي په لټون کې نه یو.
بلخوا په نورو پرمختګونو کې ترکی هیواد په ډیر رضاسوي چې په لیبیا کې د امریکا ګټې په پام کې ونیسي.
بلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم دغه بعد ورځې راوتلې مو هیڅ درک نه لګي
او د قبالي میرمنو د ژوند حال در کوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې.
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړی.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده، او خنیجو ده بل نه داسې ورکی شمېر.
پښتنې د دغه حالاتو سره مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي او دغه خلکو اوس هم موږ غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري چې تاسو ته د راپورونو او خبرونو ترڅنګ ځانګړي ونیس پروګرامونه هم وړاندې کوي. اوس زو د افغانستان پر لور. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن د دې هیواد د ملي اردو د افسرانو د دریمې دورې د فراغت په مراسمو کې یو شمېر هغه ولایتونه او سیمې په ګوته کړې چې امنیت به افغان ځواکونه ته سپارل کیږي. دغه سیمې د بامیان او پنشیر ولایتونه، د سروبي ولسوالۍ پرته کابل ولایت، د هلمند مرکز لشکرګاه، د لغمان مرکز مهترلام او د بلخ مرکز مزار شریف ښار څخه عبارت دي چې امنیت یې رسمان افغان ځواکونه ته سپارل کیږي. نور حال له خوست څخه د نقیب الله متنوال په ریپورت کې اورو.
افغان ولسمشر حامد کرزی نن د ملي اردو د افسرانو د دریمې دورې د فراغت په مراسمو کې یو شمېر هغه ولایتونه او سیمې په ګوته کړې چې امنیت یې عملاً افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. ولسمشر کرزی دغه نمونه داسې یاد کړل.
پرته له سروبي ولسوالۍ د کابل د ولایت مسؤلیت، د پنچیر ولایت مسؤلیت، د بامیان ولایت چارې، د هرات د ښار چارې پرته له ولسوالۍ او د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه چارې، د بلخ ولایت مرکز مزار شریف مسؤلیت او د لغمان ولایت مرکز مهترلام.
دغه راز افغان ولسمشر حامد کرزی ویل چې د افغانستان ملي ګټو ته په پام د افغانستان او امریکي اړیکې اساسي ستن ګڼل کیږي او په افغانستان کې د امریکا پوځي اډو جوړېدل به د افغانستان د خلکو په خوښه یعنی د لوی جرګې لخوا وي.
د هیواد د ملي ګټو پر بنسټ د امریکې د متحده ایالاتو سره زموږ د ګډې همکارۍ او دوستۍ ادامه زموږ د خارجي او امنیتي سیاست له اساسي ستنو څخه ګڼل کیږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک همکاري لپاره خبري همدا اوس جریان لري. د دې ستراتیژیک همکاري د درما او اهدافو لپاره به ډیر ژر د هیواد عنعنوي لویې جرګې راوغوښتل شي او حکومت به بیا د لویې جرګې د لارښوونو او د قانوني مراحلو له بشپړ رعایت سره سم په دې برخه کې د هیواد د ملي منافعو ګټو پر بنا اقدام وکړي.
ولسمشر کرزی زیاته کړه چې په دې لار کې د ملکی وګړو ژوند ته پاملرنه به اساسي شرط وي.
د افغانستان خلک به شای په هیواد کې د نړیوالو ټولنې د یو ډول حضور ملاتړ وکړي. خو زموږ د خلکو د ژوند خوندي کول، د ملکي تلفاتو خاتمه، د دولت اساسي تقویه او د موازی جوړښتونو او اجراءاتو له منځه وړل زموږ امریکا او ناتو ترمنځ د روابطو د پایښت اساسي شرطونه ګڼل کیږي.
خو د چاریو تن کارپو فضل رحمان اوریا وایي چې افغان دولت غواړي د امریکا پوځ ډي جوړ شي او دای د حکومت خپله ګټه وبلله.
د کابل دولت غواړي چې له امریکا سره ستراتیژیک تړون تمدید کړي او دا تړون د تل لپاره ژوندی وساتي، او د کابل دولت غواړي چې په دې تړون کې یو نوی عنصر هم ځای پر ځای کړي چې هغه د امریکانو دایمي نظامي اډې دي. د امریکا دولت دغه عنصر سره لا تر اوسه پورې زیاته علاقمندي نه لري، او د کابل دولت غواړي چې دا تړون داسې عیار کړي چې دوی او د دوی اولادونه او ماشیان د تل لپاره په دغه دولت کې پاتې شي او دغه دولت
خو د ولسی جرګې مرستیال خالد پښتون وایي چې دایمي پوځي اډې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان د بقا او خلکو لپاره ډېرې مهمې دي.
که زموږ موجوده شرایط په نظر کې ونیول سي او د تیرو درو لسیزو حالات ته په ځیر سره کتنه وسي، په هغه صورت کې که موږ واقعیا د همسایه ملکو د مداخلاتو څخه، د ځینو لیرو همسایګانو د مداخلو څخه خلاصیږو او واقعیا دغه موجوده حالت ته د پای ټکی ژول کیږي، مصیبتو په مقابل کې که موږ تر یو وخت پورې واډو ته اجازه ورکړو په افغانستان کې پاتې سي، تر هغو چې موږ خود کفا کیږو، پر خپلو پښو درېږو، زه فکر کوم دا به یو ډېر ښه عمل وي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ملي اردو د سرتېرو شمېر تر یو نیم لک او د پولیسو تر یو لک شل زرو اوښتی دی. او ولسمشر کرزي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمېر د درې لکه اویا زرو ته زیات کړي، څو د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان دفاع په خپله وکړای شي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوس هم په افغانستان کې پاتې کیږو. نړیوال شهرت لرونکي پاکستانی لیکوال او خبریال احمد رشید وای په افغانستان کې د دایمي سولې د راوستلو لپاره ضروری ده چې امریکا له وسلوالو طالبانو سره رسمن خپل خبرې اترې وکړي. د احمد رشید د مقالې مهم ټکی تاسو ته زموږ همکار اسمت سروان وړاندې کوي.
نامتو پاکستانی ژورنالیست او تحلیلګر احمد رشید په افغانستان کې د سولې د راتګ په لارو چارو په یوه تحلیل کې لیکلي چې په افغانستان کې دوامداره سوله هغه وخت راتلی شي چې امریکا له طالبانو سره خبرو اترو ته غاړه کېږدي او طالبان له القاعده شبکې څخه خپله لاره جلا کړي. احمد رشید زیاتوي امریکا او ناټو ته پکار ده چې پر یوې داسې ګډې ایجنډا کار وکړي چې په سیمه کې جګړه پای ته ورسیږي او د طالبانو او کابل حکومت ترمنځ باور او ډاډ رامنځته شي. احمد رشید په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمې د هیوادونو د خپل منځي باور غوښتنه کوي او وایي په دې نوي ایجنډا کې د پاکستان، ایران او هند او د دې ترڅنګ د طالبانو او لویدیز ترمنځ د خپل منځي باور لپاره دي ګامونه واخیستل شي. احمد رشید لیکي ولسمشر حامد کرزي له طالبانو سره د خبرو لپاره د سولې عالي شورا جوړه کړې، خو د ته پکار ده چې پر دې خبره په ټول هیواد کې نور جوړجاړی هم رامنځته کړي. احمد رشید په خپل لیکنه کې له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره ځینې وړاندیزونه کړي. دی وایي ناتو، افغان حکومت او پاکستان دي بندي طالبان خوش کړي، د دوی امنیت خوندي کړي او یا دي هم هغوی پریږدي چې په یو درېمګړي هیواد کې پناه واخلي. ناتو دي مرکه چې طالبان پریږدي چې آزادانه تګ راتګ وکولی شي او په یو درېم دوسي هیواد کې ځانته دفتر پرانیزي. احمد رشید هم دا راز وړاندیز کوي چې په خبرو کې دي د ملګرو ملتو او اروپای اتحادیې د هیوادونو له لارې ایران هم مرګټ شي چې په خپل هیواد کې د افغان طالبانو پټ مرکزونه له منځه یوسي. رازوی طالبان د القاعده سره خپل لار په ډاګه جلا کړی او د افغانستان حکومت د مامورینو مرستندویانو او نورو خیریه موسسو د کارکونکو له وژنو د لاس واخلي. احمد رشید دا هم وایي چې طالبان باید ځان وژن کې بریدونه پایته ورسوي، د شونځیو او حکومتي ودانیو سوځول او رانول ختم کړي. احمد رشید د ملګرو ملتو له امنیت شورا غواړي چې په نوي پریکړه لیکې د افغانستان له حکومت او طالبانو د جګړې د پای ته رسولو او د خبرو د پیلولو غوښتنه وکړي او ملګرو ملتونه دي په افغانستان کې خپل ځانګړي استازي ته دا واک ورکړي چې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره خبرې پیل کړي چې په دغه هیواد کې خپله تربګني او سیالي پای ته ورسوي. احمد رشید عبدالرز وړاندیز کړی چې افغان حکومت ژمنه وکړي چې د یوې سیاسي روغې په صورت کې به په خپل خاوره کې میشت بلوس بیلتون پالي مشران له یوې سیاسي جوړجاړي سره سم په خوندي توګه بلوچستان ته ستانه کړي. احمد رشید د پاکستان حکومت ته وایي چې باید لشپژو تر دولسو میاشتو پورې د هغو ټولو افغان طالب مشرانو او د هغوی کورنیو لپاره چې غواړي خپل هیواد ته ستانه شي او بل دریم هیواد کې اوسېدل غواړي د وروستۍ نیټې یو مهال ویش وټاکي. ملګري ملتونه دې هم په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي او له دې سره یو وخت دی پاکستان په شمالي وزیرستان کې د القاعده شبکې او هغو افغان او پاکستاني طالبانو په وړاندې پوځي اقدامات پیل کړي چې د سولې بهیر ګډوډوي. احمد رشید په پای کې لیکلي چې د افغانستان حکومت په خپل هیواد کې دننه له طالبانو سره تر رسمي خبرو مخکې د ټولو قومونو مدني ټولنو او قبایلو ترمنځ یو پراخ ملي جوړجاړی رامنځته کړي.
زموږ همکار اسمت ساروانو چې د احمد رشید د مقالې مهم ټکي تاسو ته اورول چې باید امریکا له وسوالو طالبانو سره خبرې اترې او مذاکرات وکړي.
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوبو حال درکوي.
جیا کلاړی واه واه
کوم ټیم د چا سره لوبيږي؟
کوم لوبغاړي ډیر پیاوړي دي؟
کومه شیبه ډیره یادګار ده؟
بخت چا سره یاري کوي
او میدان بسو کوړي؟
د دې هر څه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واوري.
گران اوریدونکو زموږ شغ له مشال ریډیو څخه اوري. د تیر څو کلونو راهیسی له افغان طالبانو سره په دې نیت د کرزی حکومت او نور هیوادونو خبرې اترې پیل کړې دي چې په افغانستان کې امن او ثبات راسي. تر دې وړاندې له طالبانو سره په سعودي عربستان، کابل، پاکستان او نور ځایونو کې خبرې اترې شوې دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه یې په دې اړه یو رپورټ لیکلی او ویلی دی چې اوس به د ترکیه په استنبول ښار کې له طالبانو سره د رابطو لپاره یو دفتر جوړیږي. نور حال د مجید بابر څخه اورو.
هغه هسې چې طالبان جنگیالي د خبرو په میز کې نه وي خو چرته نو اوس دغه خبرې به ترکیه کې کیږي. د تیرو څو هفتو راهیسې افغان او ترکی چارواکو په دې رضامندي ښکاره کړې ده چې په ترکیه کې دی د طالبانو د نمائندګۍ یو دفتر پرانیزي. په دې اړه د افغانستان د امنیت لپاره سلاکار رنگین دادفر سپانتا وایي
وخت شما باید که گروه نظامی سیاسی گفتگو بکن.
کته غواړي چې د کوم یو سیاسي یا پوځي ډلې سره خبري اترې پیل کړي نو کده دغه ډلو څه دفتر یا د ناستې ځای وي نو بیا دوی ته رسید آسان سي. دا خبره چې د طالبانو د یو دفتر وي په استنبول کې د ایکو په غونډه کې رامنځته شوی و او موږ په دې لړ کې د ترکیه هڅو ته په درنه سترګ ګورو او دا ځکه چې ترکیه هغه یوازنی د افغانستان ملګری هیواد دی چې افغان اولس او حکومت دواړه پرې باور کوي.
ترکیه یک از کشورهای بی‌نهایت مورد اعتماد مردم و حکومت جمهوری اسلامی افغانستان
است. سپانتا په دې نږدې کې د افغانستان، ترکیه او پاکستان د مشرانو ترمنځ د خبرو اترو په نتیجو خبرې کولې. یاد دی وی چې د دغه غونډې نه پس ترکیه او افغانستان په ګډه یو بیانیه کې د کرزی حکومت د طالبانو سره د جوړجاړي د خبرو د ملاتړ سرګندونه کړې و. کچري په ترکیه کې د طالبانو د دفتر د پرانستی د خبره عملی شو نو دا به اول ځل وی چې کابل او واشنگتن به په ډیپلوماټیک توګه طالبانو سره په خبرو اترو کې ښکیل شي چې په افغانستان کې روانه جګړې ته د پای ټکی کېږدي. دا هسي به طالبانو ته په سیاسي توګه هم ګټه ورکړي. په انکرا کې د غازی پوهنتون د عالمی تعلقاتو یو استاد محمد سیفتن ایرول وایي چې دا د حیرانتیا خبره نه ده چې ترکیه د طالبانو غونډه ډلې لپاره د ډیپلوماټي منځګړتوب رول لوبوي.
موجوده پیړۍ چې پیل شوې ده نو ترکیه یوازې دا نه چې په علاقه کې د هغو هیوادونو سره په رابطه کې ده بلکې وخت په وخت دوی سره غونډې هم کوي او د دې نه پرته ترکیه هغه غیر دولتي وسلوالو ډلو سره هم په رابطه کې ده چې خپله سیاسي بڼه برابره کړي. لکه د مثال په توګه حماس او حزب الله او حماس سره خو ډېرې مرستې هم کوي او چې کله ترکیه ضرورت وګڼي نو عراقي ډلو سره هم ملاویږي لکه مقتدا صدر. دا صرف د دې لپاره چې په علاقه کې امن او ثبات راشي.
په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي چې د خبرو اترو ټولې هڅې هله په مخ کې تللی شي چې طالبان د دې په مخ کې خنډان نه جوړوي، ځانمرګي بریدونه بند کړي او په افغانستان کې ترهګري ختم کړي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHAALRADIO.COM
ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. دا وخت په پېښور کې د مازیګر 4:30 بجې سوي دي. فرخنده وزیر به تاسو ته لنډ خبر نو واوروي.
نن با د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د پارلمان غړې غونډې ته وینا کوي. د کوټې د کوېلې پکان کې تر 14 ورستو د وجل شو شمیره درې سلويخت ته رسیدلې ده. اسرایلی په وس د غزه په پټه کې د اورپکو پر ځایونو بمباري کړې ده او د لیبیا حکومت وايي د ائتلافي ځواکونو په بریدونو کې نور عام وګړي هم وجل شوي دي.
ګران اوریدونکو فرخنده وزیر و چې تاسو لاند خبر نو اورول، لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم اوریدل چې نن به د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د دې هیواد د پارلمان غړې غونډې ته وینا کوي. په دې حق له زموږ سره د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر د ټلیفون پر لیکه دا وخت موجود دی چې له اسلام آباد څخه زموږ سره د ټلیفون پر لیکه دی. سراج زهیر ته به ورسو او له ده څخه په لومړي سر کې دا وپوښتو چې ولسمشر زرداري به دا وینا کله کوي او آیا د دله دفتر څخه په دې اړه څه خبر پان راغلی ده چې د وینا مهم ټکی به پڅوي یا د وینا به پڅه حق لکېږي. سراج زهیر کاوریدونکو ته معلومات ورکړي. سراج زهیر، لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري به دا وینا پر 2 بجې کوي د پاکستان په وخت، او د وینا مهم ټکی به څه وي؟ آیا د دفتر له خوا یو خبر پاڼه جاری شوې ده چې وینا به په څه حق لوي؟
جی مشال، څنګه چې تاسو وویل چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري چې کوم مشترکه پارلماني غونډه ده، پارلمان ته د غونډې ته خطاب دی، هغه په رسمي ډول باندې نن 4 بجې شروع کېدونکی او خولې هغه لا تر اوسه پورې نه شروع شوی. ولې د دې سربېره چې کوم دی نو کوم چې پارلمان ته د اسمبلی غړي دي، ممبران دي، هغوی را روان دي. وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم راغلی دی او د درېوالو پوځو مشران چې کوم دي هغه هم راغلي دي. دا وخت په ګیرلې کې ناستې د میلمنو په ګیرلې کې چې کوم دي، او د دې سربېره د پنجاب گورنر هم را رسېدلی دی، او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدرخان هوتی هم را رسېدلی دی. دراسه د راتګ د سلسله روانه ده، خو لا تر اوسه پورې دغه خطاب یا وینا نه ده شروع شوې. بل پختن چې تاسو کوم دا وکړه، نو زموږ چې کله د صدارتي وصولنه هغه دا وویل چې په دې باندې به د درېو کالو کم کارکردګي چې د حکومت په هغې باندې به خبرې کولی شي. د دې نه د ملک په نورو کومو مهمو چارو کې دي، صورت حال کې دی، د امن او دغه شانتې به کوم چې د ډرون حملې دي په هغې لړ کې به خبرې کولی شي. او ښوونې د دې نه سربېره چې دی نو په مختلفو چې کوم د سیاسي اړې غلیوان دي، په دې باندې به هم هغه خطاب کوي او د خپلو خیالاتو څرګندونه به کوي.
سراج زهیر، بله دا پوښتنې ځواب راکړي چې د اپوزیشن ګوندونه یا د اختلاف د ګوندونو غړي په دې اړه څه غبرګون ښيي د زرداري د دې وینا په اړه؟
جی مچھا، هغوی د چودري نثار چې کوم دی پارلماني لیډر چې کوم ته ویلی شي، هغه دا وخت د ټولو د کوم چې مخالف ډلې دي د هغوی کسانو سره د هغوی میټینګ ملاقات روان دی، د هغوی خبرې اترې روانې دي. خو له تر اوسه پورې په دې حق لبانې سخت غبرګون د هغوی مخکې نه دی راغلی. خو دې کله چې زمونږ صدیق الفاروق چې کوم د مسلم لیگ نوم ویان دی، د هغوی سره خبرو شو، نو هغوی وویل که چېرې په دې باندې ټولې پارټۍ یو متفق نه شوي، نو بیا به هغه پارټي چې دی نو ځان له ځان نه یو خپل دریځ یو خپل حکمت عملي یا کړنلاره وړاندې کوي.
ډېر مننه سراج زهیر له معلوماتو شریکولو. ګران اوریدونکو، په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر وو چې تاسو ته د ولسمشر زرداري د پارلمان ته د غړې غونډې د وینا په حق له معلومات درکول. سراج زهیر په مشته پراتلونکي غړې کې هم د دې وینا په حق له تازه معلومات راکوي.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو ساوري چې د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پرې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. اوس ورته د خیبر پښتونخوا پر لور. نن د خیبر پښتونخوا د صوبای اسمبلی غونډه تر سره سو چې د غوښي پر ګرانو بیو او د پولیس د رویې په حق له بحث پکې وسو. نور حال له پېښور څخه د مشال ریډیو خبريال غلام غوس په خپل ډیر راپور کې راکوي.
د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د سوالونو او ځوابونو په وخت د حکومتي مخالف ګوند ممبر مفتی سید جانان د غوښې د حکومتي بیونه په لوړو بیو د خرڅولو د سوال په ځواب په بحث کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار حسین د سارو د سمګل کولو نقطه راپورته کړه او وی ویل چې ساروی افغانستان ته د پاکستان د قبایلي سیمې د لارې سمګل کیږي چې په قبایلي لاره د سارو د سمګل کولو په کاروبار کې وسلوال طالبانو ته هم پنګي رسیږي.
دا دومره غټه مسله جوړه شوې ده زموږ په دې صوبه کې چې د دې فنډینګ چې کوم دی د فنډ ریزنګ لپاره دا شی استعمالیږي او دغه سمګلران د مخصوصو خلکو په لاس کې لوبیږي او دا د هغه میټنټ په لاس کې لوبیږي چې د هغوی د اخبار نه خالي ورېږي او هغوی دا پیسه چې ځي نو دا د هغوی سره شیر کوي.
کله چې مې د میا افتخار حسین نه پوښتنه وکړه چې تاسې څرنګه دا وایي چې د پاکستان د قبایلي سیمې د لارې د سارو د سمګل کولو په کاروبار کې وسلوال طالبانو ته فنګه رسیږي نو هغه وویل
دا څه ده چې دا یو مافیا ده او دا سمګلنګ چې کوم دی د ډېر پخوانه کیږي دی وخت کې چې کوم دی مخصوص خلک په دې باندې سوار دي او د دې دا سمګلنګ چې کینو په دې کې چې کوم دی باقاعده دهشتګرو ته خپلې حصہ ورکوي او دا غوی په جامه کې چې کوم دی دار سکی ځکه چې افغانستان ته د نیټو ګاډې چیزی او دهشتګر دی نه پریږدي نو تاسو دا غي اشر لیدلې دي خو چې کله دی د سمګلران پریږدي نو د دې سره خپل ماجب وي خپل پیسي وي لہذا دا د اګمنټنسي په غي دغه کې پکاريږي مونږ دا دې خبرې ذکرم کړې دي چې کله د مطلب ترانسپیرنسي راشي او سمګلنګ منشي نو د شتګر د چکم د مالی سپورت ملاويږي نو دا هم کم شي نو دا هم یو نقطه ده او په دې باندې چې کم دي نو مونږ کار کوو.
د اسمبلی په غونډه کې د توجه ورکولو د یو نوټس د لارې د اسمبلی غړي ثاقب الله خان چمکني وویل چې د پولیس لخوا په ولس د زور او زیاتی له وجې د ترهګرو لاسونه مضبوطیږي. د ثاقب الله خان چمکني پر راپورته کړې دې نقطې په ځواب کې د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین د اسمبلی په غونډه کې وویل
پولیس د هم دې وخت دومره قریدي کردار ادا کوي که د یو سړي په وجه باندې موږ ټول پولیس دې انداز کې خبره کوو نو د هغوی زړه هم ماتېږي ځکه چې دا دې وخت کې چې سامره خلک د خودکش د معقو چې دا روغ کام دی دا ځکه دی چې پولیس خپل ځان نه روزي او قوم بچ کوي. زه د پولیس دغه قربانو ته سلام پېښ کوم.
د اسمبلی د کاروایی پای ته رسولو نه پس د اسمبلی غونډه تر مارچ 23 نیټې پورې د اسمبلی سپیکر کرامت الله خان چغرمټي وزنډوله. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
ګران اوریدونکو، زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري د دې راپور تر مخه مو په اسلام آباد کې لخپل خبریال سراج زهیر سره د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری په اړه خبرې وکړې چې دی به د پارلمان ګډي غونډې ته وینا کوي. اوس د آصف علي زرداری پارلمان ته د ګډي غونډې وینا پیل شوې ده. د دې وینا په حق لبه نور جزئیات تاسو سره په راتلونکو خبرونو کې شریکوو. اوس زو د ډیر اسماعیل خان د ټانک پر لور. په ټانک کې د صوبایي اسمبلی په ضمني انتخاباتو کې د جمعیت علماء اسلام امیدوار غلام قادر بیٹنۍ کامیابی ترلاسه کړې ده، خو تر دې ګړی دا نتایج غیر رسمي دي. نور حال سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود په خپل دې راپور کې راکوي.
د پښتونخوا سویلي ضلع ټانک شه د صوبایي اسمبلی په نشست د ضمني انتخاباتو د غیر سرکاري نتیجې په مطابق د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډاله امیدوار غلام قادر بیٹنۍ د 18,319 په اخستو دا کرسۍ وګټله او آزاد امیدوار حبیب الله کونډي او د پیپلز ګوند داور خان کونډي ترتیبوار 10,000 او 12,900 ووټونو باندې و بایللا. په دا انتخاباتو کې ټولو 24 امیدوارانو برخه واخیسته، خو په خام مقابله د بیان شویو درې امیدوارانو په منځ کې وشوه. دې نه علاوه د رایې ورکولو په وخت د ووټرانو دلچسپي د مخ په څیر نه وه، ځکه په 1,25,000 شپږ ووټرانو کې صرف 45,912 کسانو خپله رایې استعمال کړه او د ووټونو تناسب په 65.85% باندې ودرېده. د رائے ور کولو په وخت د بدامنۍ صدا څخه غاټه پېښه مخ ته را نغلله چې د کومې له خطره دا انتخابات اول درې ځله ځنډولي شوي وو. البته په ځنې ځایونو کښې شاخې شولانګې او داسې پېښې مخ ته راغللې. په دا لړ کښې د دې حلقې یو ووټر داسې وږغېده:
زه د ټانک یو ووټر آشم خان مسعود خبرې کوه جی. د ټانک زمینی انتخابات چې دوه درې ځله مخکې وځنډېدل، خو دا څلورم ځل دا انتخابات وشول. په دغې کښې برملا پیسې استعمالېدلې. خلک یې په هزار روپۍ په پنځه سو روپۍ باندې غوټ خرڅوه، خپل ضمیري خرڅوه. مر په ګوتې باندې نه پټېږي چې دا انتخابات په پیسې په زور سره شوي دي. ساخې شولانګې جګړې پسې وشولې. د جمهوریت چې کوم حقدار دي یا د جمهوریت کوم اصول دي، په دغې سو میز د جمهوریت د نوم نه څه توقع ولري؟
مشال ریجو چې د یو حکومتي چارواکي او په ووټونو نظر ساتلو غلام اصرار سره رابطه وکړه، هغوی د غلام قدر د بریالیتوب په خلای وکړلې او زیاته یې کړه.
غلام قدر بیټنی 16319 غیر ختمی نتیجې مطابق غلام قدر بیټنی د انتخابات کې کامیاب شو.
یاد دی وی چې دا نشید جمعیت العلماء اسلام فضل رحمان ډالې غړي ګلستان بیټنی د مرګ نه وروسته خالی شوی وو، چې یو ځل بیا ورباندې د دې سیاسي ګوند او خدای بخښلي ګلستان بیټنی ساکا ورور غلام قدر بیټنی بریالی شو. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیر اسماعیل خان.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
زموږ غږ له مشال ریډیو اوري. اوس ځو د یو بل راپور پر لور. د ممندو د یو ځایي کالج زده کوونکي شکایت کوي چې د دوی په کالج کې استادان کم دي او د زده کړو معیار ډیر ټیټ دی او دوی په ځانګړو زده کړو یا ټیوشنونو امتحان ته تیاری نیسي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی په خپل دې راپور کې راکوي.
د گورنمنٹ کالج آف مینجمنٹ سائنسز غلنی محمد ایجنسی طالب علمان په کالج کې د لیکچرارانو د کمی او د امتحانی حال د بدلون پر ضد احتجاج کوي. سردار خان د دغه کالج د بیچلر آف بزنس ایڈمنسٹریشن د دریم سیمسٹر طالب علم دی، وای هغوی یو کلاس وانخلی او د کورا پتک کې د هغوی کرایه هم تاوان شي.
زمنګ مخ کې ټیچرو تقریبا چې 23 پوری ټیچرو زمنګ کم چیک د کنټریکټ والا ټیچرو زمنګ دا ټوله موږ نه ختم کړل. موږ خو مظاهره ځکه کوو چې دې ځای نه موږ لاړ شو د کلاسز په دغه مانی او چې لاړ شو ټیو خورا ته ټیچر نشته ری. بیخي په ټول کالج کې تقریبا چې موږ ته 4 ټیو ټیچر د غری اویلیبل دي او چې لاړ شو دې ځای زمنګ تقریبا چې 200 زمنګ د خرچو شي او یو کلاسز موږ باندې لوبر تر وځو هم د سره شو.
مصطفی د بیچلر آف انفارمیشن ټیکنالوژي د پنځم ترم طالب علم دی او هغه وایي چې د استادانو د نشوالي د وجې هغه په کور او نور ملګري په پیښور کې ټیوشن کوي.
دې کې موږ تلو ما دا لکه یو دوه ټرم وو چې زه کالج ته نه یم چې زموږ کلاسونه نه زموږ ډېر ملګري پیښور کې ټیوشن کوي. خپل سټڈی لکه سیلف سټڈی کوم. سیلف سټڈی او ټیچر هغه کې ډېر فرق. موږ هغه حساب نه پوهېږو څنګه چې موږ ته ضرورت.
صدام حسین هم د کالج طالب علم دی او هغه وایي چې هغوی ډیر خوشاله وو چې په خپل ځای کې ورته د بی بی ای کورسونه شروع شول.
موږ چې دلته ایډمیشن وکړه لپاره د دې موږ چې موږ ته مطلب بی بی او بی ای ټی دلته راغله موږ له موږ به خرچه کمه کیږي. دلته موږ چې ایډمیشن وکړو دغه د دغه طالبانو دغه حکومت لانجې پکې د شتګردۍ دغه لانجې پکې رالی کنه. بیا څه وخت کې اوړومبي ټایم کې چې کوم دی فرسټ او سیکنډ ټرم کې موږ څه سټریک مو کوکو خو دغه موږ دغه سره به جړه پراته خاصدارو سره هغه کې موږ ډېر ملګري خوښ شوي مو لکه موږ دغه هم بچت کې د نن سبا هغه دا خبره زه خپل ځینې خپل د یو نیم کال کې نیم ترې سر.
او سردار خان بیا وویل چې د کالج امتحانی حال هم بدل کړی دی او د هغوی احتجاج به ختم شي که مطالبه یې منظور شوی.
چې موږ د پاره دی اوس ټیچر دغه شي بل دا خبره چې زی موږ سره دام زیاته کیږي زمونږ دلته دوی موږ ته وایي چې یار ستاسو حالات نه دي صحیح. زمونږ د ډی کام د پاره دلته دوی حال ورکوي او موږ ته حالم نه راکوي. کله مردان ته ځو او کله دغه ته پیښور ته دغه لزو په اگزام لا.
او د کالج هغه یو لیکچرر چې وستل شوی دی نوم یې سجاد خان دی او مشال ریډیو ته یې وویل
23 لیکچرز کار کو پاره کې 16 لیکچرز داسې و چې هغه په دې کنټریکټ باندې بدل تا کار کو چې زمون د 2004 نه 8000 سیل روانه و جون 2010 پورې په یو د خط باندې بس صرف یو لیټر بیل بیل لیټر نه راغلی. یو لیټر راغلی پاره د ټولو نمونه چې دا کسان موږ ترمینیټ.
الطاف خان هم د کالج نه وستل شوی لیکچرر دی. هغه وویل چې قبایلی سیمه لوړان دي هم د تعلیم په اړه خراب وا
او بل د سیز د چې بس نن سبا خواسم ټیریزم او ورس په قبایلو کې ودا لکه زمونږ خپل خلکو مونږ ته دا راکړی دا توهبه او غوی مونږ نورم تیرو ته دا چې کېل کې چې داسې داسې کورن راولي لکه اوس یو سړی په جاب باندې ودا غنه ته جاب والی او تنخایم دغه سی وی هغه بس کی قبایل خو الریډی هم دغه سی په تیرو کې دي او نورم دوی تیرو ته د کېل کې نو زمونږ دغه مستقبل دی بس جوړو
د سٹیٹ اینڈ فرنٹیئر ریجنز یعنی سیفران وفاقی وزیر انجینئر شوکت اللہ مشال ریڈیو ته ویل چې دغه لیک چرران دی دغه سره رابطه وکړي
را دي چې زما دفتر په ټولو قبایلو کې ست کیږي تاسو
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو
گران اوریدونکو زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري یا وسوار سیدلې ځانګړي اونیس پروګرام په ما چتیر شو وطنه په نننې پروګرام کې به تاسو د سواد د علي خان غمیز واوري چې وسلوالو طالبانو یې څلور خپلوان ورو وژل دا پروګرام تاسو لپاره عبدالحی کاکړ جوړ کړی دی
په ما چتیر شو وطنه
نوم جی علی خان دے سوات قبل دا امن کمیٹی مشریم جی
علی خان صاحب پ سوات کی چے کما دا دومری غټه غمیزه 13 شوا د طالبانو لخوا او بیا فوجي عملیات وسو تاسو څه نقصان رسیدلیو
زما 29 اکتوبر 2008 باندې زما یو راو شاول الله دا غنامه دا طالبانو غوا کوی تختاو او دا غینا ورسته بیا غو سره زمون سره لگا تسبیح وکړه روغ وکړه او په دې مونږ ته ویل چې زمونږ غلطي وشوه تاسو زمونږ شران یو هغه وړکې مونږ ته حواله کړو او د هغې نه وروسته بیا په 2 نومبر 2008 باندې لکه مونږ سره دوکه وکړه او زما یو ورور فضل رحمان او د هغه زوی شاول الله یو زما خوره بانجه چې ورته وایي د هغه نثار خان او یو زموږ میلمه عزیز الرحمن د هغه نومو دا څلور کسانې لکه په یو وخت باندې مازیګر ټایم او دی قتل کړو او شهیدان کړو
شانو علی خان هغه نو ورسته بیا څه وشو
هغه نو ورسته جی بیا دی زمنګا 15 پک غټ غټ کورنو په دې قبل کې زمنګا کورنا عموما لکه پغټ دغه باندې سابېږي زم ما پلان یو ذمہ دار سره زمنګا کورنا لکه ډیر ذمہ دار کورنا زمنګا پلان نه کنه زمنګا او تختول یا کورنا زمنګا ټول لکه او تختول سامانونه هي شی په کې پاتې نه کړه دروازې چوکاټونه کم شی باندې دوه پیسې کې دی هغه ټول هر سره ته وېسته وي تختول او ورسته هغه پلکونو ملکونو لکه وران کلاو او را راوې غورځول او ټول ټول په کوکو لکه داسي پکندراتو کې هغه تبديل کړی جی
شنو علي خان صاحب تاسو د دوی د طالبانو ترمنځ اختلاف وجه سوا
زمونږ جی د طالبانو سره اختلاف نه و د منګه بلکې هغه چې په کوم مقدس نوم باندې راوتی و هغه نوم هغه ست نه بلکې د هر سړي په هغه ټایم کې د هغه سره د چیو بود روټري د دې شېونو سپورټ کاوه چې زمونږ سره محله کې زمونږ جماعت ته ذاتی زمو خپل راخلو نه هغه جماعت کې دیرالو سره د سپلو او سره د پیزارونو د ټوپک هغه جماعت ته ورننوته د جمعې ورځ خطبه ویل کېده امام خطبه ویل زمو د غرور د حکم چې شهید کړو په رحمان هغه ورته ویل لکه خطبه ویل کېږي او د سنو کې ځان تیار کړي چې امامون جو کوي ناغا کسان ورته په جواب کې وی دا امیر سی حکم دی تا مونږ ته حکم دی چې مونږ مکه وای نو زما غرور ورته خبر وکړه ولګه د خدای حکم نه منه یو دا امیر سی حکم یو منه دا غینا هغه کې زما غرور ته لوکټه ترخه خبر وکړه او دا غینا بیا غا هغه خپل مشران ته خبر ورسول او دا غې عقوبات لکه دغه نتیجې راوسته چې هغه جزان رقم کړو ویوشتو
یعنی علی خان صاحب نور هم څه واجب تاسو حکومت مرسته کوله یا بل فکری طور تاسو دوی سره اختلاف درلود
مونږ د هغه په سوچ بوج پویدو کړی دی نه کم لکه عام چې هر سړی مسلمان سره چې مسلمان په کور کې پیدا شي اصل نه هغه نیټرلی هغه اسلامي ذکر نه ټول هر سره هغه د دې خلاف ونه دا هغه زمونږ هم الر جو چیرې دا سړي لکه زمونږ په ورنه کې کولم کول لکه هغه چې کم په ور غوښتو او نور داسې ذاتی دشمنی یا ذاتی زمونږ د هغه سره سعینات یا بدینه ولا چا سره
یعنی علی خان صاحب دوی له تاسو څخه څه حمایت غوښتنه کوله
حمایت چې دا غوښته کنه دا کوم وړو کې چې زمونږ واقعونه د دې په بدل کې هغه 40-50 لک روپو لکه
بیا لکه ډیمانډ بکاو چونکه هغه خبره کې هغه تیل رالو مونږ هم داغو مونږ د دې نام لاړو او داغو کوم چې زمونږ د دې کلي یو کمانډرو کمانډر اکبر حسین اوس رپورټ دی مونږ هم داغه ورو هغه په دې طریقه مونږ
کورنۍ والا دا دوی په مخ کې په دې سیمه کې آیا تاسو داسې فکر کوئ تاسو دوی په مخ کې خند واسطه
رکاوټ جی داو کله چې دلته کې زمنګ زمکی دي چې دا دونه دي او دا کم د دیته چې کم شه درکارو د دې چې کم په پای دراته د حکومت اگینست او د پاکار می اگینست لګا سپورټ لګا منګلو ورکاو
علی خان صاحب بل دا چې کله ستاسو ورور له دوی سره په جماعت کې هم دغه ترخی خبري وکي د سم د ستورسته ستاسو خلاف دوی ورونه یا ستاسو د خپلوان او وشل کنه د مینس کې تاسو سره ته دړکې یا دغه تبادله بیا ورسته وسوله
دا جی دړکې خو نه را دي خو په دې کې بیا خپل مختلف دړبندی شو په دې پسادیانو کې نو دے کی چی کم لکا ڈسٹرکٹیو مائنڈڈ خلق کو چی آغا تباہ کاری گوختا دا گو لکا شیطان نا چی کم کارونا پاتی شو آغا کارونا گوختل نا پا دے کی بس یو آپتا لگی دلیو آز چونکہ آغا ٹیم کی لکا دلتی دا جوار و پسل پوخو جوار لکا خلق کو ری بلا و سپیناول نو دیس از ای بزے لکا دیس من کم کسانو زمان زمیدار خلق کو آغا زیل بوتلو چا بس رسپانس نور کاؤ کنا جی دی دبا پخیر یا دیس خوش آمند برامند کم تی دی رو دا پا ماشیرہ پریسپلیو آغا بوتا زمان در طرف نمیلاو دو نو دې دا یو زمونږ په بابت کې لکه د دې کوم کتابو په هغه کتاب کې لکه دیدا په مفهوم کې لکه دا شیونه لیکل چیرې د موقع کې دا خبرو خپل د موقع کې دا وکړه دا خو زمونږ په اور نه کوي نو په اور نه لکه بیا دا ورکه زمونږ وو تختو ورکه کم بیا ناکامیاب شو چې مونږ په ورځ را ریلیز کو نو 29 اکتوبر 2008 باندې ورکه تختو له په 2 نومبر 2008 باندې دا سلور شهادتونه زمونږ وکړه سلور کسان قتل کړو نو بس جی تکلیف خو تمره تکلیف بو چې مان دا سلور مړی وشي لکه دې څه خصوص مرغم نه ولي لکه چیرې مرغې په ونه لاس یم سره ویرا دا یو په یو داس کوم دا ټولې لګي نه رحم پیږي سړی راځي خو هغه درندو هغه لکه بالکل حیوانانو په شانته ذهنونه یو لکه حیوانانو کنه دا وړو څه قصور نه وږي یو د 16-17 سالو بل د 15-16 سالو اگر میں علمہ پہ کیا ہم دیسے 18-19 سال ہو لگا دیسے ازما غرور چیو نا اگر تقریباً 55-56 سال ہو نور اگر آلو آلو مسمانانی اشتری ہو
علی خان صاحب دغه چې کوم ستاسو دغه د کور څلور غړي وو وجل سو دي قاتلان چې کوم وجون کې دي هغه تاسو بیا ذاتی تور و پیژندل
او هله کډیر هغه منصوبه بندی رو کړو چیرې دا جنازه نه مقبره نه لګه ګیراو کړو تقریبا 200-300 کسانو تعداد باندې هغه جنازه ته لکه مونږ نه پرې خو دو بلکې یو منظم کټ پروګرام را کړو چې دا چې کله دې دا ټول کورونې والے جنازې لاشي نه مونږ به خلک ختم کو خو زمونږ به طالبانو کې زمونږ کسانو هغه به په شکل دا هو سره ګرځي خو نور به لکه مقبري به پاکر ملا او مونږ به لکه دوه خو خبر را کړو چې دا چل مکو یا په دې طرف مځي نو دا غیر د وجې لکه زمونږ دا پیدا وشو چې نور نقصان زمونږ ونه شو کورونه خو دې لوټ کړو خو لکه د بني ادمو لکه جاني نقصان نور ونه شي.
علی خان صاحب تاسو د کابل د امن کمیټي مشر هم یی دا اوس حالت چې کم دی آیا تاسو خپل کورنۍ محفوظه غنی یا شاوخوا تاسو کلی وطن اوس محفوظه دی کنه؟
څنګه جی زه خپل لک لک شکر دی کابل یونین کونسل چې ستا وی لکه خاص کر دا کابل پراپر کابل پولیس سټیشن چې کم دی تحصیل چې کم دی زه خپل لک لک شکر دی چې نن تاریخ پورې دلته کې بالکل د سي امن دی چې د دې غویمنه مخ کې کوم امن نه دا غینه دا امن مضبوط دی او مونږ ځان محفوظ ګړو مونږ به خې لکه په دې درک کې دا غو تعقوب مونږ کو مونږ معنا دا چې اوس خو زمونږ په ذاتی مسالم دا د ملک وطن د قران د نبی علی سلام د دې هر شي هغه ګستاخ کړی دا مونږ بالکل خپل کابل بالکل پراپر کابل چې ته دا مکمل امن دی په دې کې قوم زمونږ سره ولاړ دی مونږ ته د وخت خبر راسي ک ناشنا سره راسي یادل دې سم عمل کیږي مونږ دا وخت بیا مونږ خپل خبر د پاکر می سره شیر کوو هغه ته مناسب اکشن کوي په وخت باندې.
علی خان صاحب اخیری پښتنه می دا د سیتا سوال ته قبل کیه یو تاسو وایس په طالبان کې تاسو مخبران ول جاسوسانو دا سره توڅ اوس تازه حال څه دی چې آیا د طالبان له سواته وتی دی یا په شاو خوای لاکو کې وسمل ته پټ دی
دا جی لکه اوس داسې چونکه پاکر می کم دا شفٹنگ کی لگا کم یو بریگیڈ لاش بل وز نے بریگیڈ راضی الکوس فی الحال راغلی دی نو لگا پالیسی نے چینج کی دو وقت پر مناسبت سرا غالا کا من پخپل خود درول کوشش کی کہ لگا داخل بغیر زمن جون تیر ولی شی کنی شی نو دیس یو انڈر گراؤنڈ لگا دیس انڈرسٹینڈنگ دے روان دے من کی پویو گو پنی دو حدود کم من تو وقت پر ہم پرونی واقع شیر من مختلف لگا دا قوم زمن سر رابطہ من قوم پر اعتماد کی قوم زمن پر اعتماد کی دے اک دو کا خلق بہ پریڈیوس یا اگر آگو مقبلی کے اگور معلومات پر کے دے قوم یا زما نور جذبات احساسات حرکات سکنات وقتاً بوقتاً اگول اور کئی چہرہ تانے شدائی رادہ لری تانے سوک دا لری اس لیے نجدی امشتے جی لری امشتے خو منگا آگو نا بیغم انہی چیز منگا کہ کل منتے خو پیر بلکل دا غیم پارمیشن ملاو شی منگے پاکرمی سر شیر کو او بیا آگا پی مناسب خپل کنفرمیشن ہو کی جو آگا پی ایکشن کئی بازی دیسی ہوشی جو پی ہم نے کیا ہو نزدے پہ کیمپ تھے اور نریم تھے جی وہ خدا سے کہ آزاد آزادی دا ویسے سے خبر ہے نہیں تیار سلیت لے رہا تھے خدا ہوں پخپل کے لیے پخپل الاسا پخپل اللہ کسا پخپل مخلا پارش نظر پوکھ دے جی
پما تیر شو وطن
د تازه خبرونو سیمایز رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
حقیقت کے اصل راز صدا تک